یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو خبرز به ولري. په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تریوي وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د کابل امنیه قمندانۍ د شهر په درېمه ناحیه کې د لشتلژ دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوي بڼې د لومړۍ پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنیه قمندانۍ د شهر په درېمه ناحیه کې د لشتلژ دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیشه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرونداس راپورونه خبره سول چې د غور هرات لوی لارې له دوه ورځو د واورو لامل تړلې و او لسکونه مسافر پکې ایثار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته ویل
زر بهدات رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لارد ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته غاټه کوي.
کله جزئی دی قسمت وجود نداره.
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویل چې له دوش په رئیس له شوز او مشمانو سره د بند بیان په سیمه کې په سړه هوا کې سر دی او کمرستونه رسیږي له لوږی او یخنی به شایو ومري. په کونر کې د کرکټ د اتلو سولوبډلو ترمنز د سولې جام په نوم سیالي د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونر کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي رادیو ته ویل
د اتلو سولوبډلو ترمنز سیالي پیل شوې وی چې فایلو بیتې د سیدا کیم کرکټ کلب او امدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې و چې بل اخره د دغه دواړو مقابله ورسته عادل ټایګر لوبډله وتوانې د چيده سیالي و بریا خپل کی.
د لسوریزی سیالی له 15 ورځې رئیس پیل سوی وی چې د مرکز اسد آباد او لسوالی لوبغاړو ګډون پکښ درلود. سمو ژغله ازادي راډیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړی پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. د په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تن بل ته لیږدي خو د مخکینی کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیا چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتګ بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره ویل دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لنجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمه میاشتنۍ خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د ترسره شوی هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمعې پر ځله صدرات د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې. خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دي. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدرات یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو وو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبري بیرته پایل شي. نوموړي نن دا څرګندونه په هغه غونډه کې وکړي چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټي دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو دا مخنیوی لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا د ازادي راډیو دا تاسو زموږه په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او د اف ام په 3.15 په صافه واضح توګه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټي دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی وو. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو را سره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو غوښتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه تاسو چې یادونه وکړله دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته تر سره کړه. لومړۍ ناسته په ارکی کله چې د موجودیت اعلان کړل تر سره رسوله. دغه غونډه ته د ملي مصالحې علي شورا وینا وکړه. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دوی چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس راستونسي. دوی چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. امر الله صالح وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته څلوېښت کلنې ستونزې ته سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکارا جګو جګړو ته وه. همدارنګه ولسمشر حامد کرزي همدارنګه عبدالرب رسول صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رسول صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د انسب دغه معلومات دي نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټي د دویمې غونډې حال راکو د غونډنن په کابل کې تر سره شو. په کې د دې شورا مشر عبدالله یو اربیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پایل شي. ټاکل شوی دی چې د افغان دولت او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې تر وی وقفي وروسته د جنوري په 15مه پایل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېخنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پر لپسې د حکومت طالبانو او نړیوال ټولنې نغښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتي کوهستاني وژنه ورستي وژنه وا چې پرونی مړې په کاپیسا کې خاوروته وسپارل شو. لاغې سره یو ورورم وشل شوی وو. صفی الله ستانک زی پرې ریپورت لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني وازنه زوی مصطفی وای د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لسکلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاور ته وسپارل شو د هدیرې په سر کې له ازادي رادیو سره لاند وغږید.
په خاطر وطن جنگ میکرد، په خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسیدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چې چاچیز مامور په شهادت رسولې هغه دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنځمبه ماخام وسلوالو بریدګرو د خزو د حقونو مدافع او مدني فعال فرشته کوهستاني او روري شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربان په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوي کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان رواني وظیفې په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټوټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمه او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یوه ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم ایښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قومندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګری زیاته شي محمد نافی سروري جسنوی ته ویلي نو موري دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادره سي. دغه هوکړه لیک لمخي به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخي چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخ کې زیره له سوریا او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتي اډه رسوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل شو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اسعارو سره به افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او افغانۍ لاس پوله، یو یورو درې نوې افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېشت پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېشت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل له برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوې بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کېدو موارد ثبت شوي او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوې ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی وو د کورونا ټیسټ وشو چې د کورونا په نوې بڼه اخته شوی دی. د دې راپور لمخې د سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې د سشکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوی وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شو چې دوی په دې نوی کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا د نوی بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپریږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوی بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولی پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوې بڼه اخته کیږي په متوسط ډول یو اشاریه 15 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې یو اشاریه یو ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوې بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژن کیږي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول خو ستوري کېدو لګواخ سره مخ دي. په کونړ کې ځینې سپینګری وایي پوخه د حکومت او ولس ترمنز اړیکې تر وس پیاوړې وي. ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل شوي خو ټول خلک د پردیو مرستې تلاس تر ځنې ناستي. په دې ریپورت کې به واوري چې د اشر په دود یو محل ولسونو څنګه خپل ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لنه امن سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا به کور دي. دا به زیا شوی کډوال د نورستان ساړه ژمی لستون سره لاس او گریوان کړي او وای د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنۍ غنی وای د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوی وي مستحقو کسانو ته نه دی رسیدلی. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته حضرت واما ته مهاجر شوی دی، اکثر د یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیر وطن سره مو بل یو رپورټ شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه خبر کز موږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نور خبرونو کې واوري. هغه رپورټ شي د حشر په اړه دی او په دې موضوع را څرخي چې څنګه ولسونو د حشر پر مټ خپل ستونزې هوارولي. هغه خبرو
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره والا ډبا 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 خلک به پیدا شو دغله شو او د څه ولسا کار چې به وو نو موږ په کلي کې ته واچله رو اتواجله بمخه ور کول چور شال نار شال نارنګ نه پاتوا دین دته شال پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولېله بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړي دي.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دشتره کټا با مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بل ډل ډل جوپې په مشک به بدیدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کلا دے خپل دے جے کو او غا دغه د کار دے سره چره دا پاشر وته دے دا کانال چره دا پاشر وته دے دا پول او دا سره کی جو شو دے پر دیره کی دا پاشر وته دے.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدون کې ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره با د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسی نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مل پاشر راوړل کېدلې. د کلی ډیر ځوانان به راغون شلو د کور خاون به ته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنگونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنی ناستي. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د ماټین یو سرک وو والا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل خبره دا چې سرک ماره دي هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو راکاندې کاندې دا د چې سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه مېدلې دی والا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې په کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کندکونه له هغه ټاکلې نو فورم نتر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا والوی دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بینظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا په مرکز گردش خار کې د غزنی لائن په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا د سبرخېده چې دوی به د وینې مسول وسلوال ډلې غړي وي، خو له خبرو را تجوته شو چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه د افغان ملي اردو د وسرتیری جمپر د ملي پاوز او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درشې په څیر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلې وو. دا سحکاری دا چې دوی به خارته د څاخستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د ګردیز له خاره د باندې په زیاتره پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتیری د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکو اسدالله وایي د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډي دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریک کړي او څه ډول چلند وکړي.
د شپې پاتې راځي کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتاب خاص درشل دلی دا د وخت مونږ یو نصب بریک نیولې ده چې نوې کسان راغلي دي. خو څه مسله ده، نو مونږ ورته ولاړو چې کله ورته ولاړو هغه پولیس ده نشو کولای چې د دې لباس د واستلو واجب دوی تکفیک ورشي دوی څوک دی او د کوم ارګان ولادي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدات وایي ګډ وډ نظامی لباس کا لایوي خو خلکو تسمز جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځوکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خولې د لوی موټر څخه په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس د دوی په درشای کې تر کم پیسې خالي په سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې د دوی په ور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګي جوړ کړي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملی کېدو په اړه ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دي.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیت قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانۍ اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل. یو تفریحي موټر همدا سهار په شپږنیمو بجو وچاودېد. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسېدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې له یو موټر لمبې خېژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ور رسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې چاودنی لشدتا پزمکل ویدله کسام دیر نده جو بلخو مواقتا نیه وگونو کار پریخه. د نشویل خاروال جان کوپر رسنوی تو ویل خواه چه سیما که دیر خلق نول. موگ با پلتون کو و محکمه تا انتظار باسو خوشکر کهو چه دیر خلق پسیما که نول که چیر تا داد جمعه مازیگر پینزه بجی وای بیا با بل دول پیغامو. ده تنیسی ایلت مرکز نشویل پا تیرا بیا ده خار دا سیمی چه پکی چاودن نشوی ده سیلانیانو لمرکزونو گرنل.